په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید خبرونه مو تر 11 بجو د چیز سالي د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزیر د یو هیئت مشري پاکستان ته تللی دی. نن دوشنبه د سلواغي دلوین احمد جنوري 28مه په پیل کې له محمد قاسم سولمل څخه خبرونه اورو.
په سلامونه هرکلی کوم. په مکړی مهمو سرخطونو ته د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی. ایرانی امنیتي ځواکونو تېره ورځ په تهران کې د 15 ورځپانو پر دفترونو د برید پر مهال 100 تنه ژورنالیستان ونیول، او د مصر ولسمشر محمد مرسی په پورت سعید، اسماعیلیه او سویس ښارونو کې یو میاشتنی اضطراری حالت اعلان کړ. پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزیر د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویاند زردشت شمس ازادي رادیو ته ویل چې جنرال بسم الله محمدی به د پاکستان په 15 ورځني سفر کې د دغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. د بهرنی چارو وزارت وایي ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او برېټانیا دریمه درې اړخیزه غونډه روانه میاشت په لندن کې جوړه سي. د بهرنی چارو وزارت بیان جانان موسازی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې دا غونډه د افغانستان د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په هدف جوړیږي. ویل کېږي چې دا د درو وړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دریمه ورته غونډه ده. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو او د برېټانیا صدر اعظم برخه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په تنګي سیمه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د استول سوي پلاوي راپور نیمګړی وبلو، او سیمه ته د یو بل پلاوي د استولو امر وکړ. د جمهور ریاست په خبر پانه کې راغلی چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا د لوګر د امنیتي وضعیت او د سید آباد ولسوالۍ په تنګي دره کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د څېړنې راپور نیمګړی وبلو، او د وزیرانو شورا ته دنده ورکړې چې د اړوند ادارو د استازو په ګډون سیمه ته یو بل هیئت واستوي څو په دې اړه بشپړ څېړنه وکړي. د مرغومی په څلورشتمه نیټه د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په تنګي سیمه کې و ملکی کسان ورسته لاغي وژل سول چې د یو نړیدلې جماعت له خاورو د څلورو ځمړژونکو د مړو د رایستلو په حال کې و. د ننګرهار څوارلس ولسوالۍ ته څه باندې 2000 سیمه ییز پولیس منظور سوي. د ننګرهار والی ویاند احمد زی عبدالزی وایي چې د دې ولایت څوارلس ولسوالۍ ته 2250 سیمه ییز پولیس منظور سوي چې په هغې کې درې نور، کوز کونړ، ګوشته، دور بابا، نازیان، اچین، کوټ، هسکمینه، چپرهار، پچیراګام، خوږیانۍ، شیرزاد، حصارک او بټیکوټ ولسوالۍ شامل دي. د نوموړي په خبره د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته به هغه کسان وګمارل سي چې هغوی له دې وړاندې په کوم جرم کې په لاس لرلو تورن نه وي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي د سیمه ییزو پولیسو جوړېدو ته خوښ دي، خو د ځینو نور ولسوالۍ اوسیدونکي په تیرو وختونو کې په وار وار مخالفت ښکاره کړی دی. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعارو په وړاندې دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 50.50 اتیا پوله، یو یورو 9.50 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند یو اتیا افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني او اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدار 500 درویش افغاني. د راپورونو له مخې ایرانی امنیتي ځواکونو تېره ورځ په تهران کې د 15 ورځپانو پر دفترونو د برید پر مهال 100 تنه ژورنالیستان ونیول. د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې دا ژورنالیستان له انقلاب ضد رسنۍ سره د اړیکو په تور نیول سوي. د هغه استلا ده چې ایرانی چارواکي د ازادي راډیو د فردا څنګه امریکا ژغ او بي بي سي راډیوګانو په څیر په بهر کې د ډیر رسنۍ لپاره کاروي. څارونکي وایي چې د 2009 کال په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد له مظاهره وروسته د لومړی ځل دی چې د رسنۍ پر ضد دومره لوی عملیات کیږي. د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسی په پورت سعید، اسماعیلیه او سویس ښارونو کې چې د حکومت ضد اعتراضونه پکښې سوي دي یو میاشتنی اضطراری حالت اعلان کړ. ښاغلی مرسی ملت ته په ټلویزیون وینا کې څرګنده کړې چې د دې پریکړې تر څنګ د خبرو اترو لپاره هڅو ته به هم دوام ورکړي.
ان الحوار بين ابناء الشعب المصري لا بديل عنه كما فعلت قبل
دوي د ډایالوګ لپاره هیڅ بدیل نشته، او څنګه چې مخکمه هم دا کار کړی خبرې د پرمختګ یوازینی لاره ده. نو ځکه دا غناور حالت پاره چې پکښ یو، او د ډایالوګ پر تیاریو د بحث لپاره د سیاسي شخصیتونو د خبرو اترو لپاره سبا ژغ وکړم. مرسی دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په پورت سعید او نورو ښارونو کې د اعتراضونو او تشدد په څپو کې لسګونه کسان وژل شول. په دې ښار کې په پرونی اعتراضونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شول او سلګونه کسان ټپیان شول. دا مرګ ژوبله د هغو درې دېرشو کسانو د جنازې په مراسم کې پیښه شوې چې د شنبې ورځې په اعتراضونو کې مړه شوي وه. د شنبې ورځې اعتراضونه هغه مهال پیل شول چې د قاهرې یوې محکمې یو شمېر کسان چې په پورت سعید کې د فوټبال د مینوالو ترمنځ د نږدې یو کال مخکې په خونړۍ حمله کې د لاس لرلو په خاطر په اعدام محکوم کړل. د روسیې صدر اعظم وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اصلاحاتو په نه عملي کولو او په سمدستي ډول د واک په نه پرېښدو سره یوه وژونکې سهوه کړې ده. دیمتري مدودیف له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر اسد برخلیک باید د سوریې خلک وټاکي. د په سوریې کې د روانې جګړې پړه په مساوي ډول د رژیم او مخالفینو غاړې ته واچوله. د فرانسې او مالی ځواکونو د مالی په شمال کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې خپل عملیات شدید کړي او د تیمبوکتو پر لوري مخکې روان دي. د دې پرمختګ په اړه لږ جزئیات ورکړل سوي دي، خو چارواکو ویلي پوځیان سیمې ته رسېدلي او پر دې کار کوي چې په سهارا شرګوټي کې د حکومت واکمني بیا ټینګ شي. دغه شرګوټي د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په لس کې دی. په عین حال کې په گاو ښار کې د راپورونو له مخې سیمه ییزو اوسیدونکو پرون وروسته له هغې د خوښۍ جشنونه وکړل چې د فرانسې او مالی پوځیانو له دې ځای څخه سختریزي وسلوال وشړل. دغه پوځي عملیات چې هدف یې د یاغي وسلوالو شړل دي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، امریکا او اروپای ټولنې ملاتړ له ځان سره لري. د برازیل د پولیسو ویاند وایي د دې هیواد په جنوب کې په یو نایټ کلب بیا د نڅا په یو سالون کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر کم، یعنی 202 تنه دی. د مخکې ویلو چې په دې پېښه کې 215 تنه مړه شوي، خو اوس وایي د مړو شمیر تر دې کم دی. د سانتا ماریا شارله ګڼې ګڼې په ډک نایټ کلب کې د اورلګیدنې په پېښه کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي دي. او په دوهم نړیوالې جګړې کې د یهودانو د ګڼې وژنې مناسبت ته پرون چې د جنوري 28 په ټوله نړۍ کې درناوی وسو. په 1945 کال کې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په پولانډ کې د یهودانو د وژنې پر کمپ اوشویتس ولکټینګ کړه، او په 2015 کال کې ملګرو ملتونو دا نیټه د هالوکاست یا د یهودانو د ګڼې وژنې د ورځې په توګه ونوموله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د هالوکاست خاطره د عمل او همداراز د ویر او عکس العمل د وخت یادونه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې څخه 8 دقیقې سوې ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزیر د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. د روغتیا وزارت ځینې روغتیایي کارکوونکي د زده کړو دپاره ترکیې ته لیږي. د افغانستان او ایران د اوبو او برېښنا وزیرانو په کابل کې د برېښنا د تولید نوې دستګاوې پرانیستلې. خلک د انټرنیټ له ناسمو خدماتو څخه په کابل کې شکایتونه کوي. په بلوچستان کې تتنه کنکیندونکي مړه شوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د نورو مسایلو تر څنګ په همدې خبرونه کې واورئ. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې. د افغانستان د دفاع وزیر د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویان زردشت شمس له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جنرال بسم الله محمدی به د پاکستان په 15 ورځني سفر کې د دغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل د مجیب رحمان انګار په رپورت کې.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی نن دوشنبه د والی رتبه نظامی هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ورسید. په اسلام آباد کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د پاکستان پر نظامی مشرانو سربیره له ملکي هغو سره هم وګوري. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې نوموړي د راولپنډۍ په چکلاله هوایي اډه کې له ډګر جنرال راحیل شریف سره په کتنې خپل رسمي سفر پیل کړ چې ټاکل شوې 15 ورځې به دوام ولري. دولتي راډیو د پوځي سرچینو له قوله وایي چې محمدي او ورسره ملګری هیئت به په دې سفر کې د پاکستان بیلابیلې نظامی ادارې او مرکزونه هم وګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو عالی رتبه مقام چې نه غوښتل غږ یې ثبت شي ازادي راډیو ته وویل چې بسم الله خان محمدی به د کوربه هیواد د نظامی مشرانو ترڅنګ له یو شمېر عالی رتبه دولتي مقاماتو سره هم وګوري. د افغانستان د دفاع وزیر په داسې وخت کې اسلام آباد ته رسیدلی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د طالبانو د خلاصون پر سر ناندرۍ زیاتې شوې دي. تیر میلادی کال اسلام آباد ته د افغانستان د سولې عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی تر سفر وروسته پاکستان د یو شمیر هغو طالب مشرانو خوشی کولو ته غاړه کېښوده چې له کلونو د دې هیواد په زندانونو کې بندیان دي. هغه وخت د سولې عالی شورا او په مجموع کې افغان دولت په دې باور و چې دغه طالب مشران کولی شي د سولې پروسې په بریالیتوب کې مهم رول ولوبوي، خو اوس د دې شورا مسؤلین وایي چې هیڅوک معلومات نه لري چې خوشی شوي طالبان چیرته دي. په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ آزادی رادیو ته وویل چې دوی د دې سفر له جزئیات او اجنډا ډیر نه دي خبر او نه پوهیږي چې جنرال محمدی او ورسره ملګری هیات به د پاکستان له نظامی او ملکی مسؤلینو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کوي. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې آزادی رادیو ته وویل چې د نوموړي د سفر اصل هدف په افغانستان کې د سولې بهیر سره د پاکستان مرسته حاصلول دي. سرچینه زیاتوي بسم الله خان کوشش کوي څو د پاکستان نظامی په ځانګړې توګه استخباراتي مسؤلین دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره رښتینې همکاري وکړي او د دولت وسلوال مخالفین خبرو ته حاضر کړي. افغان دولت په دې باور دی چې د پاکستان نظامی کړۍ چې استخباراتي ادارې په سر کې راځي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. کاڅه هم تر اوسه لا د دې سفر د اجنډا په باب ډیر څه نه دی ویل شوی، خو باور کیږي چې بسم الله خان به د دینی عالمانو د هغه کانفرنس په باب هم له پاکستانی مقاماتو سره خبرې وکړي چې ټاکل شوی و په نن سبا کې دایر شي.
ومردل چې د افغانستان د دفاع وزیر د یو هیات په مشرۍ پاکستان ته تللی او ټاکل شوی ده چې د پاکستان له پوځي او سیاسي مشرانو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. اوس به رحمت الله افغان ته غوښ سو چې په کابل کې چاپ شوې ورځپاڼې لوستي و به ورو چې د ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ د نوې ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او په هیواد کې د جګړې د اوږدېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په لویو ټکو سره لیکلي دي چې د طالبانو مهمې څېرې په افغانستان کې د سولې پلویان دي. ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت د ویان له خولې لیکلي دي: موږ تمه لرو چې د پاکستان په مرسته به له دغو طالبانو سره چې د سولې د رسمي خبرو پلوي کوي خبرې پیل کړو. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې ولسمشریز انتخابات یو ښه خو مشروع فرصت دی یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکونکي په اند راتلونکو انتخاباتو لپاره هغه څه باید وشي چې انتخابات په رښتینې معنا ملي بڼه ولري. د لیکوال په باور په دې معنا چې دا انتخابات هم باید د بوند 2000 میلادي کال د کانفرنس یو ناکام تکرار نه وي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې طالبان نور هم جنایت ته زور ورکوي. ورځپاڼې لیکي په کابل، کندوز، غزنی او کندهار کې د طالبانو په وروستیو بریدونو کې پولیسګونو پولیس ملکیان مړه او ټپیان شول. د ورځپاڼې د لیکوال په باور طالبانو هیڅ کله هم د سولې په اړه فکر نه دی کړی. د ورځپاڼې د لیکوال پان طالبان هغه کسان دي چې د نورو په اشاره د افغانستان امن او ثبات زیان رسوي تر څو افغانستان د تباهي خوا ته ولاړ شي. ورځپاڼه وړاندیز کوي دولت د دې پر ځای چې طالبانو سره د سولې په اړه فکر وکړي باید د دې فکر هم وکړي چې څنګه کولای شي امنیت ډاډمن کړي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې ده چې افغان جګړې ته د پای ټکی څوک ایښودلی شي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور د امریکا په مشرۍ ناټو پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه څنګه ختمه شي، خو تر اوسه افغانان په یوه او بله پلمه تر ایستل کیږي. د ورځپاڼې لیکوال وړاندیز کوي چې باید افغانان یو موټی شي او د جګړې مخنیوی وکړي. له دې پرته په هیواد کې سوله نشي راتلای او نه به هم دا وژنې پای ومومي.
جاپان د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا له وزارت سره د کلیو د پراختیا سیمه ایز پروګرام د پرمختګ لپاره 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې مرستې تړون د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزیر په افغانستان کې د جاپان د سفیر او د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام د عمومي رئیس لخوا لاسلیک شو. تفصیل د معصوم ایوند پر رپورت کې.
د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د جاپان دغه مرسته به د افغانستان په 150 ولسوالۍ کې د سیمه ییزې پراختیا د ملي پروګرام پر بیلابیل پروژو ولګول سي. د جاپان دغه مرسته چې 40 میلیونه ډالر کېږي ترنې د یک شنبه پورز د کلو د بیارغونې او پراختیا د وزیر په افغانستان کې د جاپان د سفیر او د ملګرو ملتونو د پراختیاي ادارې د عمومي رئیس لخوا لاسلیک شو. د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر وایس پرمکت د ترن تر لاسلیک وروسته د هغو پروژو په اړه معلومات ورکړه چې د دغه پیسو لار بشپړیږي.
قرارداد که امروز امضا میشه با استفاده از این پول وزارت یانگ شاف دهات در احداث پروژه زیربنای تولیدی
دغه تلون چنن لاسلیکی گیر دغه پیسو څخه په ګټه د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د بنسټیزو تولیدی پروژو اقتصادي فعالیتونو د خزو د مالی وضعیت د خکېدو او په ټولیزه توګه د افغانستان په کلو کې د کرنیزو محصولاتو د پراختیا په هدف د وبولګولو ځینې سیستمونه جوړوي. د دې ترڅنګ غواړو ځینې نورې پروژې هم پلي کړو ترڅو کلیوالو ته په خپل کلو کې برښنا ورسیږي. رسیږي
تامین بسازیم.
د افغانستان د کلو د بیرغونی او پراختیا وزارت معلومات لمخې چې د سیمیز پراختیا پروګرام په 2002 میلادي کال کې د کلو د پراختیا او خلکو د اړتیا لمخې پیل شوی. شغلی برمک وایي چې د پروګرام درې پړاوونه عملي شوی او په دې برخه کې د جاپان مرستې شپږ اتیا میلیونه ډالر ته رسیږي. نوموړي وویل د جاپان په دې نوې مرسته به د افغانستان په 1950 ولسوالۍ کې بیلابیل پروژې بشپړې شي او شل لکه افغانان به ګټه ځینې واخلي. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشی وویل چې دغه مرستې به په افغانستان کې د بېوزلۍ د کمولو او کلیوالي سیمو په پراختیا کې مهم رول ولوبوي.
دغه شل میلیونه ډالر د کلو او سیمو د پراختیا لپاره ډېر مهم دي. موږ پوهیږو چې د افغانستان کلي ډېرې ستونزې لري. اوس خلک د دې پروژې له لارې کولی شي خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
جاپان له افغانستان سره د دې مرستې تړون داسې وخت لاسلیک کوي چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان یو مسؤول خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې انساني وضعیت ته پام ونه سي نو کېدای سي دغه هیواد له 2014 کال وروسته له ستونزو سره مخ سي. له دې سره چې په تېرو 11 کلونو کې بېلابېلو هیوادونو له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر مرستې کړې، خو لا هم د افغانستان په یو شمېر کلو او لیرې سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو څخه برخمن نه دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان او ایران د اوبو او برېښنا وزیرانو پرون په کابل کې د برېښنا د تولید دوه نوي دستګاوې افتتاح کړې. دغه دستګاوې 50 میګاواټه برېښنا تولیدولی سي. د ایران د حکومت دخوا افغانستان ته د سوغات په توګه ورکړل سوې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت چارواکي وایي د برېښنا د تولید له دې دستګاو څخه به په کابل ښار کې په استراري حالاتو کې کار واخیستل شي. د برېښنا د تولید یاد دستګاوی د ایران لخوا افغانستان ته په وړیا توګه ورکړل شوی چې د یک شنبه په ورځ د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد اسماعیل او د ایران د برېښنا وزیر مهندس مجید نامجو په ګډه سره افتتاح کړی. ښاغلی اسماعیل د دستګاو د پرانستو پر مهال وویل
نصب په دو دستگاه دیزل جنراتور به ظرفیت 50 میگاوات امپیر که میتونه که در حالت های اضطراری یک قسمت از برق کابل تامین بکنه.
د 50 میگاوات په ظرفیت د دیزل جنراتور دا دوه دستگاګان کولای شي چې په اضطراری حالاتو کې د کابل ښار یوې برخې ته برېښنا ورکړي. دا دستگاګان د سوغات په توګه افغانستان ته ورکړل شوی. د دې د تیلو لګښت په هر ساعت کې 8000 لیتر دی. څرنګه چې لګښت زیات دی، یوازې په سختو شرایطو کې به ورڅخه کار واخیستل شي.
مسئولینو د دې دستګاو ارزښت 10 میلیونه امریکایي ډالر وښود. د ایران د برېښنا وزیر مهندس مجید نامجو وویل په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو پولې ته نږدې یو لړ ګډې پراختیایي او اقتصادي پروژې پیل کړي چې تولیدات باید دواړو ګاونډیو هیوادونو ته ګټې ورسوي. ښاغلي نامجو وویل د هرات او نیمروز ولایتونو سره یې د برېښنا مرستې کړې او په پام کې ده چې په دې برخه کې د دې هیواد له غربي ولایتونو سره نورې مرستې هم وکړې.
در استان نیمروز ظرفیت صادرات برق 24 مگاوات، در استان هرات 140 مگاوات و پروژه جدید رو با هم آغاز بکنیم.
در نیمروز ولایت که بعد برخنا صادرات 40 او در هرات ولایت که بعد 240 مگاوات ته رسو. په پام کې د فرا ولایت کې نوې پروژه پایل او 100 مگاوات برخنا ورته صادر کړو. هله د خپل دوست او غونډي هواد سره پراتلونکو کې هم ورته مرستې وکړو.
د چارو پوهان وای د دې دستګاو د تیلو لګښت زیات دی او افغان حکومت د فعال ساتلو مالی توان نه لري. اوس مهال افغانستان له درې شمالي ګاونډیو هیوادونو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان او یو غربي هیواد ایران څخه برېښنا اخلي. خلک وایي دې هیواد ته ډېره برېښنا له بهر څخه واردېږي او سره له دې چې په وروستیو کلونو کې ورسره د میلیاردونو ډالرو مرستې وشوې، خو حکومت ونه توانید چې کور دننه د برېښنا داسې بندونه جوړ یا ورغوي چې په دې برخه کې د بهرنیو له احتیاج خلاص شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیې ترمنځ د یوه تړون له مخې نه 40 تنه افغان روغتیایي کارکوونکي ترکیې ته استول کیږي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه کسان د یوې ازموینې د لارې انتخاب سوي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفیر د خپلو اوږدمهالو مرستو اطمینان ورکړ. معصوم ایوند له کابله.
د عامې روغتیا وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په روان لمریز کال کې بېلابېلو هیوادونو ته شاوخوا 350 تنه روغتیا کارکوونکي د لنډمهالو او اوږدمهالو زده کړو لپاره لېږلي دي. د عامې روغتیا وزیر د یکشنبې په ورځ د خبره ترکیې ته د 49 تنو ډاکټرانو او نرسانو د لېږلو پر وخت وکړه چې هلته به په بېلابېلو برخو کې له درو څخه تر شپږو میاشتو پورې زده کړې وکړي. ډاکټر سریا دلیل وویل دغه کسان د کابل د ډاکټرانو او نرسانو له منځه د یوې ازموینې له لارې انتخاب شوي چې د زده کړو لګښت یې افغانستان او ترکیه په ګډه ورکوي.
روز خوشبختانه شاهد اعزام یک تعداد از ډاکټرا و نرس ها
لنی کومرغه مونږ نن ترکیه ته د یو شمیر ډاکټرانو او نرسانو د لیګلو شهیدانیو دوی بلادری او څخه تر شپږ میاشتو پورې د ترکیه په یونونو پانتون کې روزنیز درسونه ولولي. دغه ډاکټران او نرسان به د انستیزي جدید سارنې انساني به جوړونې او نرسنګ په برخو کې زده کړې وکړي.
میرمن دلیل ویله هم افغانستان په روغتیاي برخه کې له ځینې جدي ستونزو سره مخ دي. د په خبره چې د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې روغتیاي کارکونکي کار کولو ته ژره نشه کوي او د ډاکټرانو نرسانو او ښځینه روغتیاي کسانو شمیر لا هم کم دی. بلخو په افغانستان کې د ترکیه سفیر بیست اوستورک په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا او ښوونې روزنې په برخو کې د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. نوموړي دا هم وویل هیواد له افغان چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په کابل کې د علي آباد روغتون بیا جوړ او سنبال کړي.
علي آباد ته یعنی ایک
زمونږ بل لوی پروژه د علي آباد روغتون چمتو کول دي چې په هغه کې د افغانستان د پرمختللي طب بنسټ ایښودل شوی و. په دې اړه زمونږ خبرې له افغان لوري سره روانې دي. کله چې موافقې ته ورسیږو نو دغه روغتون به هم د درملنې او هم د روزنې لپاره بشپړ کړو او تر هغه وروسته به ترکی ډاکټران دې روغتون ته راځي او له افغان ډاکټرانو سره به کار کوي او افغان ډاکټران به دلته خپلې وړتیاوې لوړوي.
ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د افغان زده کوونکو د روزنې لپاره په خپله په افغانستان کې شونځي جوړ کړي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې بورسونه هم برابر کړي. د روغتیا وزارت معلومات له مخې چې ترکیه په وردګ، تخار، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې له روغتیایي مرکزونو سره هم مرسته کوي، خو له دې هر څه سره سره لا اوس هم سلګونه افغان ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر ځي او د درملنې لپاره خورا ډېر لګښتونه کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت مخته وکړئ.
په فراه ولایت کې خبریالان وایي چې د دوی په وړاندې ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پر وخت معلومات ورکړي. نور تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
فرای خبریالان پر وخت معلومات نه لاسرسي په تنګ را وړي دي. دوی په یو اعتراضي غونډه کې دولت څخه وغوښتل چې دغه ستونزې ته پام وکړي. فرای خبریالان وایي ځینې دولتي ادارات په دغه ولایت کې دوی ته کافي معلومات نه ورکوي او له همدې امله کله ناکله ډېر مهم موضوعات د راپور ورکولو څخه پاتېږي.
مالک سایل یو تن آزاد خبریال. خبریالان بعضي ادارات ته د کم خبر د پاره دي. هغه مسؤل کس فراز کې دی هغه اول خبر نه ورکوي که ما خپل هغه کس نه وسی بل څوک هم اجازه نه لري چې د هغه ځای څخه نه تصویر واخلي یا خبر د بل چا نه واخلي تر څو خپله نه وسي. بعضې وخت کېږي چې هغه خپله مسؤول کس پرست هغه دفتر دی یو ورځ دوې ورځې هم نه راځي مګم خبریال ورته انتظار وباسي تر څو هغه راځي.
بعض عملیات ها در ساحات ولایت فرا صورت میگیره، مقامات خبر زود به ما نمیده.
له بلې خوا بیا ارمده مثلا دغه خبره نه مني. عبدالرحمن ژوندی د فرا ولایت د والي بیان وایي مخکې دغه ستونزه وه خو د نوي والي پر اتلو سره اوس حل شوی ده.
تر کوم وخت چې ماته معلومیږي نوی والي راغلی دی او زه ورسره د ویان په هیڅ کار کوم تر ډېره موږ کارونه سم کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې هر خبر پیښیږي موږ فورا مطبوعاتي خبر پاڼه لیکلې ده او هغه مو د رسنیو په دسترس کې کار وکړی. ځینې خبرونه دي چې پیښیږي هغه د مثال پر ډول لستوم یو عملیات دی، هغه له معلومه ده چې آیا دا مخالفین دي که مشکوک دي. خبریالان هم بیا د سوې موږ ته معلومات راکړي. داسې کله هم د سوې چې کوم شی وسی او موږ خبر نه ورکړي.
په فراه ولایت کې د خبریالانو خپلواک ټولنه کابو شلتنه غړي لري چې په ملي او نړیوال رسنیو کې په فعالیت بوخت دي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او کم سرعت له امله د مخابراتو پر وزارت انتقاد کوي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اعلان وکړ چې د انټرنیټ بیه به 70% راټیټه سي، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې لکه چې بیه راټیټه سوي کیفیت هم ټیټ شوی دی. تفصیل د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
سره له دې چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د انټرنیټ د بیې د ټیټوالي په حق له خلکو ته ډاډ ورکوي، خو خلک بیا د انټرنیټ د ټیټ کیفیت له امله شکایت کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت شاوخوا درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د انټرنیټ بیې 70% راټیټې کړي دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي له کله نه چې د انټرنیټ بیې راټیټې شوي نو کیفیت او سرعت یې هم خراب شوی دی. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي وایي مخکې هم د انټرنیټ کیفیت دومره ښه نه و، خو کله چې بیې راټیټې شوې نو کیفیت یې نور هم خراب شو.
انټرنیټ وړه ډېره جګه ده، نور ممالک کې لکه پاکستان هندستان کې ډېره بیې ښه ده او دلته نرخ ډېر ده، انټرنیټ سپیډ ډېر کم ده، خلک تر نه ډیر شکایت کی او سرات بیخی کم سوای دا
زمانه زبیح الله دی زه د 3G موډم کاروم بیا ډیر قینات بخونګه خو یو مسله چې دا لکه زه چې غواړم چې دا بینډویت زیات شي سلور جی بی خته یو اوریج یوزر د پر ډیر خده خو ځان خل چې سلور جی بی نه زیات شي شو زما خپل ضرورت سلور جی بی نه ډیر زیات دی
مخکې تر دې هم د کابل خاري او شمیر رسیدونکو د کمزوري انټرنیټ لامل شکایت کوه خود مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ټولو هغو کسانو ته ډاډ ورکوي چې له انټرنیټي خدماتو برخمن دي امیرزی سنگین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د انټرنیټ کیفیت هم لوړ شي
دغه نقطه ماغه پرم جالبه ده دا بالکل بہت معکوس وي اوس چې قیمت راښته شو بعد کیفیت نور لوړ شي کنه په دې برخه کې به موږ کلکه توجه وکړو چې دا رشار دی کو چې دا څنګه راسي موضوع ده هغه خصل چې سره اطمینان ورکوم چې ان شاء الله دغه مشکل کړ چې په کوم د نسیمو کې وي هم چې د کابل یا د نور شهرو دا مشکل وی هم هغه به موجود تیرو او دا فکر کوم یو موقته موضوع وی او طویل المدت کې زه خلکو ته داد ورکوم چې هم به ان شاء الله به نور راښت شي او هم به خدمات بهتر شي
په دې وروسته یو کلونو کې د انټرنیټ کارونکي په هیواد کې ډیر شوي دي او دا مهال د 3G تر نامه لاندې درې خصوصي مخابراتي شبکې خلکو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي د دې خصوصي شبکو تر څنګ یو شمېر نور خصوصي او دولتي شرکتونه هم خلکو ته انټرنیټي خدمات وړاندې کوي خو د دومره انټرنیټي شرکتونو له موجودیت سره سره لا هم خلک د انټرنیټ دلوري به یو ټیټ کیفیت لامل شکایت کوي دا چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت به د انټرنیټي خدماتو د کیفیت لوړولو په برخه کې د خلکو غوښتنو ته پاملرنه وکړي او کنه دا به په راتلونکي کې څرګند شي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د خوست شهر تفریحي پارکونه د شهریانو د بی احتیاطۍ او د شروالۍ د ناپامۍ له کبله وران سوي دي ځینې شهریان وایي چې د خوست شهر په تفریحي پارکونو کې د تفریح لپاره وسایل او امکانات نسته نور د نجیب الله الوخیل پر پټ کې
په خوست ښار کې تفریحي پارکونه د مسؤلو ادارو د ناپامۍ او د خلکو د بی احتیاطۍ له کبله ویجاړ شوي دي په پارکونو کې ځوانان سپورتي لوبې کوي د پارکونو چوکۍ ماتې شوي چمنونه وچ او سپیرو ډګونو ته ورته دي یو شمېر ځوانان او ماشومان د دروازو پر ځای په کټارو اوړي راوړي او په دې توګه له پارکونو راتاو شوي اوسپنیزې کټارې ماتې او کږې شوي دي بل لور ته خاریان وایي د خوست پارکونه د تفریح او سپورت لپاره امکانات هم نه لري
خلیل جان ګوربزوال د خوست ولایت اوسیدونکی هم خوست ډیر زیات فرقونه لري خو د کیفیت په لحاظ کچرته وایو آشنا بروای آشنا سهانه لري ورسره په څنګ کې وبنشته په فرقونو کې تعمیر نه پیدا کیږي ځای په ځای په فرقونو کې داس زیات کثافات وي نو خلک نشي کولای چې فرقونو کې ژوند وکړي خپل ساتره یا سیل ته ورشي نو په کار د چې د خوست فرقونه منظم جوړ شي شنا سهای برابر شي او به منظم مسجد پکې وي
د عبادت پونوم د خوست خاري او بلتن اوسیدونکو هم وایي چې د فرقونو ساتنه او رغونه د خلکو او مسؤلو ادارو له پامل ویدلې ده
کسړی خوست پرکونو تزیر شي خې توجه نه وکي چې مونونه کور ولیدل دي وو وسامه د بوټو ته ونو ته وبنویر کولای کیږي خپل وړ کې د کرکټونه کې وای والیبال کې وای فوټبال کې وای
د چارو کتون کې یوسف انتظار وای چې خاریان باید له خاري کلتور سره سم د پارکونو څخه ګټه پورته کړي
پرکور د جوړېدو لپاره خلک باید د شری کلتور نه په ګټه خستن سره ټول هغه قوانين مراعات کړي کوم چې په دې اړه تر سره کیږي د پرکور رمسا کول باندې ویخوا د خار د هوا صافي هوا سره درمسه کړو سره مرسته وکي او بل خو به خلک وکولي شي چې په دزاسپي علاقه مند سره په پارکونو کې راشه درشو
د خو سرپرست خاروال انجینر شریف خاریان ملاماتوي چې خاري کلتور نه مراتوي کثافات پکې غورځوي وسایل ماتوي او دروازو په ځای په کټارو ور اوړي
د بلوچستان په دوکې سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې اته تنه کان کیندون کې د ساده بندیدو له کبله مړ سوي دي او دوه نور د بیهوشي په حالت کې ژوندۍ راستل سوي دي تفصیل له کوټې د ازادي رادیو د خبريال برکول میخیل په رپورت کې
نن سهار وخت د بلوچستان له مرکز کوټې څخه شمال خطی ځلور ته په شاوخوا 150 کیلومتر کې په دوکې سیمه کې د ډبرو د سکرو یا کولې په یو کان کې اته تنه کان کیندون کې په کان کې د زهرجن غاز د خپرېدو له امله مړ شوی دی د قانونو د خوندي ساتنې د ادارې سرچینو رسنیو ته ویلي چې په دوکې کې د ناصر کول کمپنۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې کان کیندون کې د سکرو پر ایستلو بوخت وو چې ناببره په کان کې زهرجن غاز خپور شو چې کان کیندون کې په بیړه راونه وتل او د سا بندېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ په بلوچستان کې د کان کیندونکو د اتحادیه مشر بخت نواب یوسف زی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د معمولی بهوش سوي او هغه هم بهر د مایسره
دغه اته تنه مړه سوي کان کیندونکي د پښتونخوا ایالت د شانګلې او در اوسېدونکي دي. د دوی مړي رایستل سوي او خپلو سیمو ته د وړلو غم یې خوړل سوی دی. بخت نواب یوسفزی وایي د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په وار وار کان کیندونکي مړه سوي دي، خو حکومت او ټیکهداران یې په قانونو کې د ژوند خوندي ساتلو لپاره د ځان ژغورنې هیڅ ډول اقدامات نه کوي. د بلوچستان د قانونو د ادارې مشر افتخار احمد د دغو کان کیندونکو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او په دې اړه د پلټونو امر کړی دی.
لدې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمن څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزیر د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویان زردشت آزادې رډو ته وویل چې جنرال بسم الله محمدی به د پاکستان په دې 15 ورځني سفر کې د دغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په تنګي سیمه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د استول سوي پلاوي راپور نیمګړی وبل او سیمې ته د یو بل پلاوي د استولو امر وکړ. د ننګرهار څوارلس ولسوالۍ ته څه باندې 2000 سیمه ییز پولیس منظور سوي. د ننګرهار د ولي ویاند وایي چې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته به هغه کسان وګمارل سي چې هغوی له دې وړاندې په کوم جرم کې په لاس لرلو تورن نه وي. ایرانی امنیتي ځواکونو تېر ورځ په تهران کې د 15 ورځپاڼو پر دفترونو د برید پر مهال څو تنه ژورنالیستان ونیول. د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسي په پورت سعید اسماعیلیه او سویس ښارونو کې چې د حکومت ضد اعتراضونه پکښې سوي دي یو میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ. د روسیې صدر اعظم وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اصلاحاتو په نام عملي کولو او په سمدستي ډول د واک په نه پرېښېدو سره یوه وژونکې ساه وکړې ده. او د فرانسې او مالی ځواکونو د مالی په شمال کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې خپل عملیات شدید کړي او د تیمبوکتو پر لورې مخکې روان دي.
او سم 219 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تند څنګه
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه لومړی مطلب مو دا او میلو په اړه دی چې د نوی ماشوم تر زوکړي ورسته جوړیږي. بیا به وورو چې د سیلاونو او نیزونو نیوکې څنګه وي، خلک ولې په توی یا سیل راوړیو شیانو تیږي دي. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، په نوی زیږیدلي ماشوم میله جوړول د ښار او کلي مشترک رواج دی. په کلیوالو سیمو کې به پخوا چې کله د هلک د زوکړې غږ ولاړ، نو سم لواره به د ټوپکو ډزې کېدې. له هغه وروسته به په ځینو سیمو کې مستوبلې چې د ماشومانو خاصې سندرې دي ویل کېدې، او په ځینو سیمو کې به کلیوالو تر شپې انتظار کوه، بیا به د کلي طالبانو میله کوله. دې میلې ته په ځینو سیمو کې صحبت هم وایي. همداشان دا میله د کلي ځوانان هم جوړوي. د هلک پلار څو ورځې د میلې ته تیاری کوي. که په وسخه وي نو پسه یا بل مال حلالوي، او که بې وسه وي په ساده خوړو د میلمنو غاړه باسي. په ښارونو کې دا رواج له کلیوالو سیمو سره فرق لري. یو خود د ټوپکو ډزې نه وي، او بل د شپږمې یا شوې شش په نوم یوه ورځ میلمانه رابلل کیږي. ځینې کسان د ساز میله هم ورسره کوي، او ځینې میله نه جوړوي، لوی ختم کوي. په پیل کې به د عمان مرکه د هلمند له یوه اوسیدونکي سره واورو چې د هلمند لور ته دا رواج څنګه پالل کیږي.
او مهربانی نوم به درته وای
عبدالقیم
یی د کوم ځای عبدالقیم
اصلي د یلمنی د شکرګه
په جنو سیمو کې او رواج ده د ماشوم چې پیدا سي بیا د سپینګری ورځي الته غوغو تلاسا چې او سندری وای دا رواج تاسو خواته ست ده کنه
دا رواج ست دا طالبان دځي د ماجد طالبان د زموږ خپل د ماجد درځي بیا د دری او د سندری او تمام شپه وای د کوښنی شوې در تاثیر ووزی یا مثال یو پیری او یو بل شی یو بل شی او چې اندې داس شی باندې رانسی انو بیا دغه سات باندې تیری د میله باندې جوړی هغه بیا یو شی مې سرور کوي او هغه طالبان نازی هغه کور والا
دا نو میله په حقیقت کې طالبان کوي
او
دا نه په خوره وځ د کوسر وځ
دا په خوسره وځ
دا وسم چې کله ماشوم پیدا شي داس میله ای
او وسم
نو دی بیا څه سندری بولی
اره سندری چې دا د دوی پر خوله راځي چې د دوی زده زما زده ولا کړه صدا دریا وسره وای دا د شوز دریا وی نه دی دار ټولی کې وای دا نور کسل ورسره وای
شیرونه څنګه یې شیرونه خپل طالبان جوړی خواني سندری دی دا څنګه
شیرونه ټول طالبان جوړی دا کښنه دی خلک دې شسړی د غزل وای
دا شپ ټول شپ دوی عمل ته پجمات کی
او بس یاد ریوی دوه بجو پوری
نور نو خوراک مراکم تشی کنه
او چای او خوراکونه او ارس ورتر روان د کور دخوا
غمای خروټې د پکتیکا اوسیدونکو دی دای وای چې موږ لور ته د ماشوم تر زوکړې ورسته میله د زمیرکی په نوم یادېږي
موږ ورته زمیرکی وایو کله چې د چا ماشوم سوې په کور کې بیا د یو تعداد الکان سره یوځای کیږي د ماشومان ورزي ورته چې زمیرکی جوړو په دې الکانو کې یو الک زمیرکی جوړ کی یو نمونه یې جوړ کی یو مسخره رقم ور یو شی ور پسر کی یا پټکی یو قسم یا چادر ور بلک سم ورته جوړ کی او په کوټ ور واغوندې یا بریتون ورته کیږي نور الکان ور سره چکچکی کوي ور سره یا تن ور سره کوي ورزي په کور دروازه ور ټکې نه نوځي کله چې نه وتلې واتن ورته کوي بیا ورته مبارکي وي چې دا موږ زمیرکی راوړی دا نو زمیرکی دا مان لري چې دا زمیرکی دا خپ نیک پاله ونیسی او دا کوم ماشوم سی تاسو په کور کې شوه دا خوشبخته ده چې موږ ورته راغلی یو بیا د کور مالک ورته یو څه پیسې ورکوي چې دا پیسې راټولې بیا په جمعه کې به دوی په دې باندې ورځي غوخه د اخلي یو ځای یو میلمستیا جوړی د الکان بیا د الکان نو کله چې میلمستیا جوړه کړي ته موږ صوبت بیايو میله نو دی ور باندې میله کوي دلته ځینې کسان نورم راغړي او ملام راغړي ابدا خوري دا تبرک په حساب باندې کم کم کورو تم لیږي هر څوک چې وخره په کور کې خوشحالي زیاتی
د پکتیا اوسیدونکو منګلښ نه وای چې موږ لورته د زمیرکی او رواج نشته هلته ځوانان تر دریمی یو میورسته میلا کوي
تنه په منګلو کې نه په زدرانو کې په ترنیو کې په ګربزو کې په ځاځیو کې دغه ریواجو نشته کله چې په کورنۍ کې ماشوم پیدا کیږي او بیا نو تر درې ورځې ورسته یا تر و مې ورځې ورسته د کلی ځوانان راټولېږي پیغو کې سپینګریم پکې وي او کشرانم پکې وي دغه یو بندار جوړوي دوی د کومې سندرې چې دی دوی وایي مختلفې سندرې دي دغه څنګه نشته چې یو ماشوم د دغه ځنګړې سندرې وایي بیا کله چې دغه کسان رخصتېږي دوی ته په دسمالونو کې خوانای مونږ ورته یو مختلف ډول وچ میوه پکوي هغه ورته ګنده کوي بیا دوی ته ور کوي یعنی تر شپې 12 تروي پورې مده بندر کوي وروسته رخصتيږي
نو په هغه چې د میدان وردګو لور ته به دروازه څنګه پالل کیږي د میدان وردګو یو اوسیدونکو په همدې اړه
نن ما کریم احمد رفیق ده د نرخ دی ولسوالۍ د اندرو دی کلی اوسیده موږ په منطقه کې چې ماشوم نه وای دنیا تراسي بیا په دې باندې بعض خلک ختم پکې ډوډۍ موډې خلکو تور کی بیا نار څوک زدي پخپل مخزي او بل رواج مثال د شوي شاش ورته وای کنه دا تقریبا د کابل استیلاده په باندې بیا دریاګان مو یې د خځې مثال او نارینه بعض وخت یو سیل جوړي وای راځي د پلانکی زو بیا د ازوانانو بعض پنګیدی می کی د خاطر ان جی مبارکی سیکنه دغه بلکو د کور لپاره یو ساتیره او خوشحالي اظهار د خوشحالي موسیکنه مستوبل د سپینګیرو بیا د سیمستوبل چې ما خپل لیدل کنه د سی هغه لگان کنه د موږ چې کالی کې منځو دا د سی نسکور کی دی په دې باندې بیا د 5 روپې چې شای واچي بیا سپینګیری کرا کرا وی پس بیا د نور سپینګیری او आवाज ور سره وای لیلا لاشته دا لاشته دی چندر دا
امان الله نصرت د کندهار اوسیدونکی دی دی به د ځان په اړه راته ووایي چې کورنۍ یې څه ورته ویلي چې د ده تر زوکړې وروسته یې پلار څه ډول میله پرې جوړه کړې وه
ما د خپل انا نه ورېدلې دي اخیره ته ویل وای کله چې ته پیدا سولې نو پتا باندې ډول راوستي وای دلته نور ځوانان هم راغلي و هغه اتن ورته کوي یعنی ډېر خوشاله نه جوړې کړې کور کې لومړی ماشوم الکوم چې پیدا شوی و.
شمله د لغمان اوسیدون کې ده، دا به مو د لغمان له رواجه خبر کړي.
الک چې پیدا شي په پاغه باندې پتاسې ویشي، ګلابي او سپین رنگ لري. هغه او ممپلی سي ګډوډ کی د به بدس مالونه کې غوټه کوي د لیګي خپل نږدې نږدې دوستانو کرا. به چې هغه کم کسان مثال د ته تبریکی تر لکه مثال اما او کاکاو د نږدې کسان، نو هغه ځان سره یو منوریږي او یو دنه چیر ګرابړي هغه د ناری پونم باندې. نو به د الک مور شي دا نو دا به مجبور مکلفه ده چې هغه نفر جنارای راوړي هغه ته د ټیکرای ورکی. دا د هغه حق کله چې واسه مثال ساس په باندې نسی او دلسه نه په باندې نسی ختم په باندې لوی نسی او کله چې واسه نه نه به ځان غلې نسی او بل دا چې د ملګری خپل مانس کې چې مثال پوښ شي د دغه ملګری مې نن زوی شوی ده به خبره بیا د باندې طرف نه پتاقه بونه باندې دزي د به کوټه اچي. نو ارڅ چې مخکې دا ګولې واچولر نه هغه جوړ حق د ماشوم پلار باندې کیږي دی یو جوړه کالیو
د میرمنې نسی په وینا په میدان وردګو کې چې په حلق میله جوړ شي د کلی مشران میرمنې د ماشوم وخته هم بیا تی کوي.
څوک دایره او څوک اده ټایپ چالان دی ساده سو ورته نو واغه بدل ورشه وای ډوډۍ موډۍ خبر کی بیا ما غایوان څګر ګرځي دا وای تر قمی بیا وختې په قیچکی غا بیا پوف کی په مشرانو قیچکی
و امر دل چې په نویو زګیدلو ماشومانو څنګه میلی رواج دي. راځي اوس په د سیل یا نیزونو لنیوکو ځانونه خبر کړو او و باور چې خلک څنګه نیوکی کوي او څنګه هی ور باندې دي.
که اباسین راغلی نه وای په کنګړ خلو کې بچا مندل ټیکونه سیلاب ته خلق نه سیلاو سیل او توی هم وی په دې روسیمو کې خلق دی عمل او هغه څه ته چې د سیلاب له وبوي رئیسلی نیوکوي. دوی معمولا خپل نیوکی په تیګو پنهکه کوي چې بلی یونسی. نور معلومات به د افغانستان د علوم اکاډمي غړی خغلی عبدالرئیس علی نی راکړي.
بغیر کوم ډېر غرنې ساحې چې څنګه لري په دغه کې دا کار ډېر کې سیلاب باندې راځي لکه زموږ ختیځ برخې ختیځ زون د نیمګړ کونړ لغمان نورستان او دغه سپین غره دوړ خو ځنګلونو کې په دې تنګو درو کې دغه علاقو کې دا ډېر غزه او ازره کې دي خاص قوانين موجود دي. دا نو په هر سیمه کې بیلابل خپل انانات لري د خلک ځینې ځای کې مال تعالی دی او په ځینې ځایونو کې خپل نرخونه لري خپل رواجونه لري کوم شیان چې دومره زیات ارزښت لري یا ګډ مات چې وی هغه نو چار چاونی ول دغه ودی کوغته ونی یا غټ چاتراش چې وی یاد شي کوم مهم شان وی که خاوند او سره ورسید نه خې ویل خو دغه مال ده او که نه خې ونه شو ویل او یا بل چاتیګه په باندې خې و ډبره پکدی نو دغه مال ده.
د خغلی لینی په وینا په زینو سیمو کې د دریو تیګو راوچ همشته که په کوم شي چا درې تیګي یې هی وی مانای ده چې د ولسی مال دی.
کله نا کله جمعه ته و یادت عمل منفع پلونه چې د درې په سر باندې خود لسوی دار اوړي په دې باندې بیا درې درې ډبلې کړي معنا دا چې هغه چا چې نیولې دا سړی پوښوي چې د جمعه ته یاد د پل لړکای دا زمې یو ځای کې ولیدل چې یو سړی راغی ویل چې داونه زما ده او بل سړی په باندې تبر لګیا کړ او څنګه دې پرې کولې. نو هغه ورته د سیول خام مخ دې بل خوا وړه دی ونه سو څنګه د لوزلې بره کوم څنګه وو څنګه وو او د چی شو ونه و نو دا نه خې به د جسامت او د نویت او اغه ورته ویل بیا په پسلغه نو بل سړی به ماوري در بیا به ورته وکړل چې الکه پرېګ د دې زده
منګلښ نه برات وای چې د پکتیا لورته دروت څنګه دی.
د سیلابونه د منګل په سیمه کې لريته هم خورونه ځنګلونه بيخي زیات دي یعنی د لرګي خاص بيخي زیات راوړي دا دود شته دی. کله چې سیلاب راځي خلک پکې لرګي یا خاص نيسي خاص توي هم راوړي یا سیلابونه هم راوړي وي خلک لريته هم کاني غدي کاني په دینوم پیګدي چې د خاص دي د دما ملکیت یعنی په دې منزور کاني مشته دي پیګدي.
د سروزی لورته د سیل پاړه ځینې باورونه همشته و مون په همدې اړه لغمی خروټي سره مرکه کړې ده. د لې د اوریدلو بلنه درکوم.
درته وایستی چې تاسو خواته کله چې دا سیل راځي یو خو نیوکی د دې نیوکو رواج څنګه ده او بل د سیل چې راسي خلک په دې د اول کې په دې فایل کې ځینې خلک ځینې باورونه لري تاسو خواته هم داسې باورونه ست
او په مخکې مشته له مارزه کو ورته یو کلی ده ډیر لوړ ده او هغه ځکه کله چې دغه سیل راځي له ځان سره لرګي مراوړي خو دلته د سریوار د کچېری د سیل مخکې وخت مې سره راځي په دا سیل کې موږ ورته لګړ به په دوبو کې هغه موږ ورته کونی کپر ورته یو قسم په اوبو کې واستوګ ندی اته په خیر لري همغه اول خیجی لرو بونو ته ځان راسي مخ پیر سی وسیل را روان دا تقریبا مخبري مخلمه کې سیل راځي او بوی ور باندې لګي یو ځنګړی بوی لري نو هغه به کله چې په خلکو باندې لګي کې بیا سی دا د سیل مخ ته کله چې څوک ورزي دلته روي ور سره وي بلاګانی ور سره وي مخ ته راځي هر څوک ورزي مخ ته هغه کشکایږي ځکه چې دوی د تلا ساتنه کې په دې سیل په مخ کې تلاګانی می اوله تلا راځي مخ ته نو دا سره زرسي ورته وي کنه نو هغه وخت کې ډیره کسان کوشش کوي چې د سیل مخ ته ورنسي په صفو کې وانه خلی لرګي را کشکاګو لرګي باندې تیګه ګدو تیګه په دې خاطر باندې دغه نیوه کې د ماده تیګه ور باندې کې شو دایو چانی ولې د بل څوک بیا لاس نشي ورولل کې چې د تیګه ور باندې نیوي دوی بیا چې دغه بلاګانی سي ورسره په سیل سره دغه لرګي بیرته کشکاګي الته وړي کتیګه ور باندې کې خو د شغې درنه د بیا د بلا زور ور باندې نرسي
په ځینو سیمو کې دا سره واج د سی یو تیګه دی دا یو معنا لري
درې او تروبو پوری دي
او د دوه تیګو په سکند دا ولې یو دوا درې و دا څنګه دي
خو دا دوی د سګمان کې چې دا ور روي سي ورته بیا یو دی ور یو روي د وسرونه دي او دا خپل څور لسترګ لري هر خواته متوجي دي کچري یو ور باندې کې خو د شي دی وی روي زور ور باندې نرسي کوشش کوي درې کې دی یا و کې دی تروبو پوری تیګ کوله سي کې دی په ور باندې ولې اکثره خلک دومره زیات په سب خو ورواجو باندې نه ګرځي واځي وتی ګور باندې کې دی باندې کفایت کوي ورته
پدرمن اوریدونکو د نن خبرونه ام دومره وا کوم رادیو تلیکون را استول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لاس 1 واویا په کندهار کې 2 ویشت په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو پس یاو په عزت وسه
تاندی تانگی دزوانانو خپرونا جوڑون کئی نورگل شفاق
جوړ تازه تکړه ملګرو نورګل شفق مو بیا هم د تاندې څنګه قربه ده او
وګمره شي
هم وګمې اوس بم کې دې شي دا خبر اور چیرته کور کې کڅنګ وای چې پیسې د لاس خیره ده
bale
دا سه کیسه ده چې د غځین انجن یا کورنې اوس دی واده لپاره د هلک اخلاق او کورنې ته نه ګوري
چې ته ګوري نو بس هماغه د لاس خیره ده یعنی پیسې ته ګوري
پیسې او مال دولت ارزښت ورکوي په نننې تاندې څنګه کې هم دې موضوع باندې ځینو ځوانانو ګاس خپل دې زړه خبري شریکي کړې دي
bale
او د خبرونې په سر کې پیګي ما څه کړې
bale څه دې کړې شفق صاحب
ما له یو ځوان را به غغون کې سره مرکه کړې ما ورېدلې وای د ادم خان چې د درخانه ته وای چې را به اخه
نو د ځوان څنګه چاترو باب وای
هو د غیر راز دې له د غیر راز به ټول اوریدونکې د خپل خبر کړې خو چې کله د مرکه وای
نو د مرکه زه هم ورم نو
او اوریدونکې به هم سم اوریدونکو دا د کیمرا باب غږ چې تاسو اوري یو ځوان دی چې باختر زازای نمیږي او امدا شی به رباب په غږ کې خېده زرا غلې مده د حجرې ته غوړه ماده سره د رباب په اړه چې د غږوي مرکه ور سره وکمه
ډوډي تکړه ته بخیر دي په خیر مې ولده
خوشاله اوسې زړه دې څنګه دی
ډېر ښه ډېر ښه
او رباب سره څنګه دی
ډېر صحیح يم ډېر صحیح
خامنه باختر جان اول خو دا راته وای چې تا په خپل د رباب څنګه زده کړې دی کله دې زده کړې چانه
ما خپل چې رباب زده کړی لکه ما ول رباب نو ز یو غرا لکه کی مکورو ول منځ یو زړغونځي او نختر هرڅ و
ته متاثر کړی
دغه متاثر کړم بس اخر رباب می درې تارو باندې می ګلن کی جوړ کړو د ډېر د شوق نه بس هغه رباب می په درو تارو کې زده کړو بیا غنه بعد زما پلار او زما ورور او سازان و غوړ ته زده کړو کړو بس
ته خپل می ځواني ځوانانو شوق رباب سره څنګه دني رباب سره جوړ دي ځوانان
ولی نه ډېر داسې ځوانان ستا چې مانه رباب ځان ته وغوړي چې ته مونږ ته دا رباب وغږه بس یو
داسې مشته چې درته وای شي په ما یې زده کړه.
هو ولې نه، داسې مشته دي شوقیان هم دي او داسې کسان شته دلته دا شور بازار کې. کله کله زه هلته ځم، زما د خپل رباب شي خراب شي جوړونو ته ور وړم، هلته ډېر ځوانان راځي، استادان راځي، شوقیان ډېر نمونه قسم خلک راځي،
یعنی ځوانان
رباب واخلي او جوړي کې او زده کړه وکړي. مغلته ټول ځوانان راځي، شوقیان دي ډېر.
نو یو دوه پښتني نور هم دي، خو یو څو شېبې رباب راته وغږوه چې د تا کوم سندره ډېره خوښوي، بس دغه تارونه وچېړه چې وایو.
صحیح ده، بالکل بولته وایم.
ډیر لای ډیر کولای څنګه یو ځوان رباب زده کولای شي؟ کته یو لار وروخه په کم ډول زده کولای شي؟
دا سوال یار چې څوک شوق لري او رباب ته غوګونسي، چا سره کینی استاد وي اغنیس دکی یا رادیو کې کومه سندره راشي، شوق لري و ساغي ته غوګونسي، غور سره واوري، بس هغه حساب سره زده کی. خو زمزمایم کی ځان سره او رباب کیم وي
تا ویل چې ور سره زمزمه دي کی. کله چې تر رباب وه په زړه کې یا ځان سره پټه غوندي هغه سندره زمزمه کوي.
ولی نه انداسې چې هغه ژبه خصوصو ما د اواز دی باد خلی نه وباسم چې را دغه طرز
کچیر تاغه سیونه کې بیا رباب غلطی کیږي
چې دی ماغو ته قران شي خامخا دی ګوتونه خود بوزي
څه خواله لري.
نو دا رباب د موسیقي سردار دی چې ځان ته وای بل سړی نه در نه پازا پیږي او ډیر مزه ورکې دا روح دی تازه شي ډیر خواله پکې دا.
په خپل اته جنو مجلسونو تم زه، یعنی پیسې هم لاس تر اوړي کنه؟
او ولی نه، ولی نه دې کې پیسې هم شته. خپل گروپ جوړ کو جلاټ شو غلطه پروګرام ته، بس تومره خبر ور سره کړی ما عمر پیسې را کې، بس خپل منس کې په گروپ سره وشي کو دا شپوی چاته 15000 چاته 14000 او دا شپم راشي لزرم شي.
باختر جان ایو دغه سی یو شخصي پښتنه یو لګه شوخه پښتنه کوم درنه، په خپل دغه رباب چاته وه څوک دی په فکر کې دی؟ یعنی کوم عاشقي ماشقي؟
نو خامخا یو سړی عاشق نه وي، خپل درخانه ونه لري، هغه کله داسې کوي خامخا و
ښه، یعنی یو درخانه لري په خیال کې.
ها ها، درخانه ورسته ده رباب کې نغمه ورته و یا سندره و یا
او فزر کې ورډاله خپل ما یو پر رباب کې هغه سندره ډیره خوخیږي ای چار چا پیر په غرونو راغلل بارانونه یارا غلې وریږي. نو کاغه ما یې پاره راته وای خبي
ولې نشلوار بدرته
دغه سي تازه او سي رباب دي هم دغه سي شرنګیدل او سه خوشاله سي.
ته نه ډیره مننه
که شفق صاحب مرکه خو مو وريده
د رباب غږ ډیر خسته او خپل رباب ډیر خوخيږي.
او مهمه خبره داسي
لراز
نه هم خبر سو باندې
خا. نو راځه وګمه اوس بداسي کوچي دی او دون جنو لراز به هم ځان خبر کړو.
څنګه راز شفق صاحب؟
دغه دی ورته وکشه.
زما نوم کریمه ده، د کابل خار سیدن کې ما ز خپل نامزاد ایمه کړ چې زما د نامزاد کورانه مونږ کار راتله مونږ په فکر کې چې باید یو پیسې دار کورنۍ وسی، ځکه چې وس حالات ډیر تغیر کړای دي، پیسې او جایداد خلکو ته ډیر پرمختګ ورکوي، ډیر مهم رول لري.
زمانو مروه ده، زه غواړم چې داسې یو شخص وي چې تربیه ولري، اخلاق او دغه نه مخکې پیسې وس ډیر مهم شوی ده، چې څو کوس پول ولري، پیسې ولري، څنګه کولای شي خپل ژوند ته پرمختګ ورکړي، وظیفه یې خو ولري، پیسې ولري او موټر ولري. کوم دغه شرایط ما ته دوی مساعد نشي کړی، زه نشم کولای چې خپل ژوند سره تیر کړم.
ستا
خن وګمه د کریمه او د مروه خبرې مو واوریدلې او لراز خبر شو چې دوی غواړي یو داسې چا سره واده وکړي چې پیسې دار اوسي. خو نور انجونې هم را سره غږیدلې چې هغه داسې فکر نه لري.
نو شفق صاحب د هغه خبرې به هم وورو
چې دوی څه وایي.
زمانم زکیه ده چې چا سره نامزد یم دغه اخلاق او روش کلکتر ډیر زما خوښ شو او د دې لپاره زه هغه سره نامزد شوم. دغه پول پیسې دارایی ما په نظر کې نه دلیم ولې دغه فامیل می اول خوښ شو بیا هغه الک دغه اخلاق می خوښ شو او نامزد شو.
زه شګوفه یم تر اوسه خو زه مجرد یم. باید داسې انسان څوک انتخاب کړي با ایمان انسان اوسېږي با انصاف اوسېږي. پلار مې هیڅ شی نه درلوده نه کور نه کور یې شاید درلودل هم خو که متوسط زندگی و اما شکر فضل د خدای تر اوسه پورې ژوند ښه دی. دل پاره سه اخلاق ښه و. مور پلار مې ماته یو تجربه ده هغوی په ژوند کې آرام دي. زه هم غواړم چې هماغه سه یو انسان اوسېږي. دا پیسې او دا جایداد دا هیڅ چیشې څوک ته باقي نه پاتې کېږي صرف باقي څه پاتې کېږي ښه اخلاق پاتې کېږي.
نوم مې منیشه وریاخلله. کله چې څوک یو د ژوند شریک انتخابوي هغه مهم نه ده چې هغه شتمني ولري. مهمه دا ده چې باید د دوو جانبینو ترمنځ نظري اخلاقي مشترک وجه باید وجود ولري کنه یو همانګي خرابېږي لاره بیل کېږي په مختلفو لوریو باندې لېږوي.
شفق صاحب اورېدلې دیدی چې وایي ځای هغه څه وځي چې
اور په بلیږي. ولې مینه دا اورېدلې خو دا فکر کوم د دې لپاره دی ویلې چې د هلک په کورنۍ باندې دغه بوج ډیر وي کنه یا په هلک ډیر وي.
بلې رښتیا هم.
خو وګمې یو بل خبره دا وایي په افغانستان کې خو سمه ده د هلک کورنۍ د خبرې ته زړه خوري چې څنګه به د نجلۍ د کورنۍ شرایط پوره کړي. خو ما اورېدلې چې په هندوستان کې او د پاکستان په ځینو سیمو کې دا کیسه برعکس ده.
بله هلته چې کومه کورنۍ چې جونې لري یعنی
نجلۍ چې ودیږي اما غنجلۍ باید هلک ته دغه موټر واخلي کور واخلي.
بله
نو دغه ستونزه هلته بیا د نجلۍ په کورنۍ باندې بار ده.
خو پاکستان او هندوستان به پریدو په خپل ځای راوسو افغانستان ته
د خپل څو افغانانو ځوانانو ګیلو ته به غوښ شو چې هغه څه وایي.
سمه ده د ګیلې به هم وورو.
نوم محمد حنیف بارک د غزنی ولایت یم. خو اوس په اطراف کې هم دا کیسه روانه چې یو څوک له چا سره دوستي کوي باید مقابل جانب پیسې دار او سی موټر ولري ځکه ولري بیا ورسره د دوستي کوي. یعنی دا خو دوستي نه سو اصلا پیسو سره ته دوستي وکړه. دوستي خو باید له انسانانو سره وسی.
نوم مغفور الله دردمل د پروان ولایت دی وایي چې ځلې من کوم مالک ته نه ورکو چې خط خو مون لري یعنی ته تعمیر خې خانه می موټر دا یو ځلې مې خوکه خمدات شهر مې نه لرو راس کلاړه یو سمو د ژوند جوړ خو پیسې وسره کور وسره خو چې هغه نفر بل خزه په دوه کړای دی ژوند خراب اصل رحمان ابا څخه وایي انسانيت څه په دولت نه دی رحمانه بوت ک جوړ کی د سرو زر انسان نه دی.
وګمې پرون چې اصل ځوانانو سره غږیدلم دلته یو بل ځوان راغی هیواد نومیده د خپل ملګری د خپل یو کیسه راته وکړه چې اروپانه راغلی وو د واده لپاره چې دلته واده وکړي.
بله
خو هغه خسر خېل دومره شرایط ور باندې بار کړی وو چې هغه وادن لاس په سر شو او اوس وایي چې خبره تر څارنوالې رسیدلې ده. نو دا مانو چې خبره څنګه تر څارنوالې رسیدلې
او به خسمه د ځوانانو دا به هم ورو
څوره زوړان به یو دوسر تک څه کوله چې یو کاس خپل لور په بار کې ور کړی و بیا هغه کاس د بار نرغلای وو فهم دي خاطر چې واده وکړ په سبب باندې کبل سبب باندې د انجلۍ کورنۍ سره نوسته دی الک سره به ځین شرطونه ور باندې کوي ته به مال لور د پاره یو موټر اخلي او کابل کې ورته کور اخلي غاڼه مانه به دي تی لازم یاته ورته اخلي هغه مېرون شوی چې دا څه ډول کیسه ده انجلۍ په ما باندې خرڅيږي او کوم زور سره واده کوم هوټل بوک شوی او د خپل سودا ورته خستي و د بار نه وروړي و د خپل خپلوان تر خبر کړي وو بل اخر دای مجبور شوی او چې په مغه ورځ باندې ورته وی چې خجنې زمونه خلاص ده زه تیرم تر ډیره وخت پورې دوی سره ولې په محکمو باندې ګرځي د مسلې نه د خلاصو ولکه ممدل ته افغانستان کې پاتې نه دي تلله دغه مسایل چې پیسو په خاطر باندې هم دی ځوان ژوند خرابيږي هم دی انجلۍ ژوند خرابيږي فکر وکړي په افغانستان سم نیم ځوانان د دې لپاره چې خسر دی طرف نه ور باندې کوي ولور پوره کې نو بهر کې مزدوري کوي یا مغل ته معتادین شي یا مغل ته ورک شي ډوب شي دغه انډونیزیا په هغه کې څو وخت وړاندې ځوانان ډوب شول. فکر وکړي چې د دې به سم نیم ځوانان افغانان وو او د افغانانو هغه ځوانان وو چې دوی د دې لپاره چې د خپل هغه بوچ د خسر تر په ور باندې کل شو او دغه د پروتوکول په خاطر باندې بار روان وو دغه سشته نه وځي غلطه دلته پیغلی تور سرونه د خپل پلار په کور باندې سپین کوي ول عملی هم دغه دی چې ډیر درنه بوجونه دوی نشي پورته کولای نو موږ د سړي ډیر څه شاهدونه یو پندغه سی وټول نه کیوسی
نو شفق صاحب دغه هلک خبرو خو ماته هغه لنډی را پیاد کړه
وای مسافری سخت خواری ده بدنیستی ده خزوانان
بدرنگوی نه ده ما مابردلی وگمی زکی علیزه یو ځوان افغان لیکوال ده هغه وای چې د کورنۍ او د ځینون جونو دغه غختن او ځوانان که یو خاله ډیرو استون سره مخ کړي نو بل خوای ځوانان ته داسې مفکوره ور کړی چې د کړی بی ارزښت وګنی او پیسې ارزښت منی وګنی نو د زکی خبرې به هم واورو
او بخي سمده
کړه یو کورنۍ په حال کې د خپل لور خیر غواړي هغه په دې نظر دی چې چیرې یو لک یا دغه کورنۍ شتمن اوسې د دوی لور بالته اوسه دا الکان خپل د مرتاس ځوان قشر دی ته چې هغه تحصیل ته دوی په کم نظر باندې وګوري او شتمنۍ ته ارزښت ورکړي داسې کسان ما ډېر لیدلې دي چې هغه درس پانتون پرېږدي ځي په پیسو پسې وځي د دوی څخه هغه هدف د ژوند لاره چې د هغه ځینې پاتې کېږي دا که څوک قاچاق ورسو که څوک غل وو که څوک مثلا رشوت خور وو کار شی و دې ته دوی فکر نه کوي چې دغه شتمني چې ده دا دایمي نه ده هغه موږ تاسو یو متل لرو وایي دغه شتمني یا پیسې د لاس خیره غوندي ده د شتمنۍ ارزښت نن سبا زموږ په ټولنه کې داسې سوی دی چې شتمن سولې هر څه ستا دي لکه په پیسو هر څه اخیستی سي مثلا که دغه لومړۍ ښځه څلور لکه باندې غوښتې ده بل ځي اته لکه ورکوي بل نجلۍ غواړي ځان ته یعنې بېرته هغه شتمني چې موږ تاسو ورته ارزښت ورکړی هغه موږ تاسو ته بېرته بلا ګرځي دوی د یو انسان یا د یو هلک هغه معنوي هغه دایمي شته چې د ده سره اوسي دوی هغه ته پاملرنه وکړي لکه د نیکو اخلاقو خاوند اوسي په ټولنه کې په نیک نوم باندې یاد سي هغه د کار کولو یعنې د ګټلو وړتیا ولري په دې باندې دوی باید اکتفا وکړي نه دا چې دوی د حاضر ګړي ته وګوري
ملګرو تر بلې تاندې څنګه مو په خدای سپارو په مخمو
ګلونه